پېښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ګیلمن وزیر چې بیګاور باندې په اسلام آباد کې بریټ شوی و، دا مهال په سخت ټپي حالت کې په پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. پرون بیا په جنوبي وزیرستان کې د جمعیت علما اسلام یو ځایي مشر مولانا عبدالله ندیم د سړک غاړې د وبمي بریده روغ وتلی دی. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلی دی. اوس ته خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ګیلمن وزیر چې بیګاور باندې په اسلام آباد کې ځینو کسانو حمله کړې وه او هغه یې سخت ټپي کړ، دا مهال د هغه ښار په پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک خپره کړې ویډیو کې پر ګیلمن وزیر برید پر ټولو پښتنو برید بلل دی او اسلام آباد له پولیسو یې غوښتي چې بریدګر زر تر زره گرفتار کړي. چارواکو د ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې محمد نعیم دی د ټپي کېدو په اړه سندې ویلي، خو منظور پښتین داوه کړې چې پر وزیر برید د آزاد خان داوړ نوم یو تن او ځینې نور کسانو کړی دی. په دې اړه نور تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو د مشال لړیو خبریال وایي چې د آزاد خان داوړ او ګیلمن وزیر ترمنځ پر ځینو خبرو لانجه روانه وه. ګیلمن وزیر څو میاشتې د پاکستان د امنیتي ادارو په بند کې هم تیرې کړې دي. د جمعیت علما اسلام فی د جنوبی وزیرستان یو مشر مولانا عبدالله ندیم پرون د سړک غاړې له وبمي بریده بچ وتل دی. نوموړي نن مشالړو ته وویل چې برید ور باندې پرون مازیګر په اعظم ورسک سیمه کې هغه مال شو کله چې دی په خپل موټر کې کور ته پر لارو. مولانا ندیم زیاته کړې چې حمله ور باندې د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې ده. د اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید مشالو ته ویلي د پیښې مقدمه د نامعلومه بریدګرو پر ضد درج کړې او دا چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د برید ذمهواري کومې وسلهوالې ډلې منلې نه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شو عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو ضد مظاهرې کړې دي. د غورځنګ ګڼو پلویانو پرون د اسلام آباد په ګډون په پېښور د جنوبي وزستان په واڼو سره روغه او د راز د پډ اسماعیل خان ټانک کوټه ژوب لورلایي کراچۍ او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د کراچۍ د مظاهرې پر مهال د سند صوبې لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ د تنظیم یو مخکښ ډاکټر مصطفی کمال مشالړو ته وویل د عزم استحکام عملیاتو مخالفت ځکه کوي چې د تیرو کلونو هغو پښتون وطن ته د ګټې پر ځای تاوان رسولی دی.
شل کال چې کوم اپریشنونه وشول کدی موږ ته فائدہ راکړی وای، د دې موجوده اپریشن به هم حمایت کړی وای. خو موږ ته دا معلومه شوله چې تیر چې کوم اپریشنونه وو دا به هم په دې ډول اپریشنونه وي.
د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د هم د ازم استحکام عملیات مخالفت کړی دی. د پاکستان حکومت د جون پر 2 په ملک کې د سختری ځای تر هغه د مخنیوي لپاره د پوځي عملیاتو منځوري ورکړی و، خو وروسته بیا وضاحت وکړ چې دا عملیات به د پخوانی وغو په څیر پراخ نه بلکې د فیو دا چې په ترس کې به خلک خپل کورونو پرېښودو ته نه اړ کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندې په اسلام آباد کې د پاکستان له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت نن په بیان کې وویل چې ګراندې په مشرۍ پلاوی د دې وزارت له وزیر امیر مکام سره خبرې کړې دي. بیان زیاتوي امیر مکام په خپلو خبرو کې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دوامدار مرستو ستاینه کړې ده. په بیان کې دا راغلي چې ګراندې د افغان کډوالو پر قربتوب د پاکستاني ولس او حکومت مننه وکړه او زیاته کړه چې د کډوالو په اړه به ښایي په اکتوبر کې د نړیوالو خبرو تر انتظام وشي او پاکستان به په ځانګړې توګه هغه غونډې ته وبدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بې اسناده بهرنیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پایه پورې له هېواده د وتلو ویلي وو او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. او اسرائیلي ځواکونو نن د غزې پر ښار برید کړی او له بیلابیلو لورو یې ګڼ ټانکونه د ښار مرکز ته لیږلي دي. د ښار اوسیدونکو دا برید د تیر کال د اکتوبر پر 1 د پیل شوې جګړې په ترڅ کې یو له تر ټولو سخت هغه بللی دی. د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرې ګرځول شوې ډلې حماس تر واک لاندې د ولسي بیړنۍ او خدماتو ادارې ویلي باور لري چې د غزې ښار په ختیځه برخه کې لسګونه کسان وژل شوي وي. د ادارې زیاته کړې کارکوونکي هلته د روانې جګړې له لاسه خلکو ته مرستې نشي رسولی. د اسرائیل پوځ په بیان کې ویلي ویلي چې دوی د غزې په تړانګه کې د وسلوالو د بېخبینا پر ضد سخت عملیات پیل کړي دي. پوځ زیاته کړې په عملیاتو کې تر 150 زیات هغه وسلوال وژلي چې اسرائیلي ځواکونو ته خطر پېښ کړی وو. د مشال رادیو د خبرونو پای. د مشال رادیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مستاصل لپاره رپورټونه ساتلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ګیلمن وزیر چې بیګاور باندې په اسلام آباد کې ځینو کسانو برید کړی و، دا مهال دغه ښار په پیمز هسپتال کې تر درملنې لاندې دی. دغه د روغتیایي وضعیت په اړه له خپل خبریال معلومات اخلو. پرون بیا په جنوبي وزیرستان کې د جمعیت علما اسلام فی پر یوه مشر مولانا عبدالله ندیم باندې د سړک غاړي بم چاودنه شوې چې هغه ته روغ وتلی دی. نوموړی وایي پولیسو یې مقدمه درج کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نو اعلان شو پوځي عملیاتو ضد مظاهرې کړې دي. د کراچۍ د مظاهرې یو ګډونوال وایي پښتنو د عملیاتو د ګټې پر ځای تاوان لیدلی دی.
څومره هم پرشنونه شوی دي، د موږ وطن ته نقصان را کړای، زموږ وسایل پکې لوټل کیږي، زموږ وطن پکې ړنګیږي.
او د خیبر پختونخوا حکومت د محرم پر مهال د صوبې 15 ضلع د امنیت لپاره حساس ګرځولې دي. په پیښور کې د شیګانو د یو تنظیم مشر وايي دوی به هم د امنیت ساتنې په چارو کې د پولیسو مرسته کوي.
د اریا لکه خپل سکورټس ګروپونه جوړ دي، د سکیورټي به پولیس سره مونږ خپل هم کو.
بلی دال مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیل کې ورزو اسلام آباد ته لاغه ځای سره خپل خبریال گوهر مسید په خبرونه کې راغله دی. مسید صاحب ستړي مشي درته وایو. او د ګیلمن وزیر چې دا مهال د اسلام آباد په پیمز روغتون کې دی، په بیګا په اسلام آباد کې ځینو کسانو حمله کړې وه، سخت ټپي کړو. د مونږ په سوشل میډیا په ټولنیز میډیا ګورو چې دغه په اړه ګڼ پوسټونه او تبصرې را روان دي، دغه عکسونه شیر کیږي، شریکول کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دغه اړه ویناګانې کړې دي. او هغه او دغه ځینې نور د غورځنګ مخکخان دغه پلویان ملګري په ګڼ شمیر کې هلته په پیمز روغتون کې موجود دي. تازه صورتحال څه دی؟ دغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې دي. ځینې داسې پوسټونه راځي چې ګنې هغه ساور کړه، ځینې وایي چې نه لا ژوندې دی خو هغه روغتیایي حالت ډېر نازک دی. نو تاسو مونږ ته څه ویلی شئ تازه؟
په دې وخت زه د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې ولاړ یم. او مونږ تیره شپه هم دلته تیره کړې وه، او د شپې پرون 9:30 بجې ماښام چې کله د واقعا پیښه وشوله نو دی دلته پیمز هسپتال ته راوړو. د هغې وخت نه تر اوسه پورې دوی ګیلمن وزیر په وینټیلیټر باندې دي. په سوشل میډیا باندې دا خبرونه دا کیسې خبرې رالې چې د په حق ورسېدو، خو دا ټول خبرې دروغ دي. تر اوسه پورې د دوی عدالته یو د هسپتال چې کوم د عمله دا طبي عمله هغه نام نه خودلو په شرط باندې چې ویلي چې غته خبره ده اسنه بل ورزماته پکې تکلیف جوړ شي. هغه دا وویل چې ګلمن وزیر ژوند دی او وینټیلیټر باندې دی، خو د بچکی دو امیدونه ډیر کم دي. او د دې حواله سره د ویل چې دواګانو ضرورت لږ شه. به مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم دلته خبرې وکړلې، او په هغه خبرو کې دا ویل چې د تر اوسه پورې ژوند دي او د ژوند لپاره د دواګانو ضرورت، او موږ به وخت پل همکاران او پلویان په دې باندې اپډیټ کوو. په دې کې دلته چې کومه مهمه خبره ده، دا چې د تر اوسه پورې بچت دی، خو ډاکټران داسې وایي چې د ژوند د پاتې کېدو چې کوم هغه دی هغه داسې د 50% پورې دی.
مسید دا وایي چې د غزار ګنې په سر خوړلی دی، او د عملیات هم شوي دي، اپریشنونه شوي دي، تر اوسه یو یا دوه.
بالکل، دی چې کلا دا پد باندې دا گزار شوې دی، پد باندې چې کلا دا بریت شوې دی، پد بریت کې په لوړو باندې د سر ته وهلې شوې دی، او د سر د ورستو چې کومه حصہ ده هغه وایي چې اډوکی د سر مات شوې دی، او هغه په وجه باندې د سوینه چې دا هغه دماغ را هم تلې ده. چې هغه حواله سره ډاکټرانو د شپې نه تر اوسه پورې دوه اپریشنونه دا د دوی په چې کوم علاج مولجې باندې مقرر ډاکټر ما ذکر وکړلو چې نام نه خودلو شرطي وویل دوه اپریشنونه شوې دي.
بل
دا وایي چې راتلونکي
بل مسجد منظور پښتین لخوا دغه په حواله هم دا خبر راغلی دی چې هغه د اسلام آباد له پولیسو غوښتي چې زر تر زره خپل پلټنې وکړي چې کوم بریدګر دی هغه گرفتاره کړي. د لکه چې د یو کس دوه نمونه هم اغستی دي په چا چې داوا ده چې د حملې نو په دغه اړه یو څه معلومات راکول شي چې پولیسو تر اوسه
څه کړي. بالکل بالکل په دې حواله سره منظور پښتین هم دا خبره وکړلې او دوی پرون د شپې په دې اړه باندې پولیس ته درخواست هم ورکړیو. په درخواست کې دوی د آزاد داوړ ذکر کړی دی چې د پی ټی ایم کسان وایي چې دا هم د شمالي وزیرستان اوسیدونکي دي او د دوی په حواله سره چې کله پرونه راسي د آزاد داوړ سره یا د چې کم نګدي کورواله کسان دي د غو سره د رابطو کوشش کیږي خو د دوی نمبر او د رابطي سلسله بندي دي. په دې حواله سره د دوی هیڅ موقف تر اوسه پورې مخامخ نه دی راغلي.
پولیس سو ویلي تر اوسه پولیس سو ویلي دي کنه
پولیس چې کم د پولیس د طرف نه اف آی آر دی هغه په درج کړی شوی دی په یو آزاد داوړ نامې کس او سره څه نامعلوم لیکلی شوی دی خو پولیس تر اوسه پورې څه کاروایی نه ده کړې څوک یې په لاس نه دی راوستلی. په دې حواله سره په دې اړه باندې منظور پښتین دا غوښتنه وکړله چې پولیس ته زر تر زره کاروایی وکړي او په دې واقعې کې د ملوث کسان ونیول
شي. ډیره مننه ګوهر مسید ول اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. هلته په پیمز هسپتال کې گیلمن وزیر چې بیګاور باندې حمله کړی وزن کسانو سخت ټپی کړی دی دغه یو یا دوه عملیات هم شوی دی خلا هم په وینټیلیټر دی دغه د سا ماشین چې آرټیفیشل طریقه باندې سا اخلي او وی چې ډیر کم چانسز دي دغه د ژوندۍ پاتې کېدو د ډاکټرانو د وینا مطابق چې هغه خپل نوم نه دی اغستې خو مسید ته ویلي دي چې 15% چانس ته چې دی ژوندۍ پاتې شي. دغه معلومات په دې اړه موږ تاسو ته نور هم چې څنګه خبره مختزي او موږ ته معلومات لاست راځي تاسو سره شریکو. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې پر قومي او سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د حملو لړۍ دوام لري. تازه برید بیګا په جنوبي وزستان کې د جمعیت العلماء اسلام فدرمان ډلې پر یو ځایي مشر مولانا عبدالله ندیم شوی دی چې پکې هغه بچ وتلی دی هغه ته زیان نه دی رسېدلی. نوموړي مشال لډو ته ویلي چې ښکاري دا یو ریموټ کنټرول بم حمله وه. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د جمعیت علماء اسلام ګوند سویلی وزیرستان مشر مولانا عبدالله ندیم د بامی برید حال مشال رادیو ته په دارنګ بیانوي. اعظم ورسک تونه مشر عثمان ماسید ویایی چه ده بامی برید پیشه پلاتن بعد ترهگری مخنیوی اداره سی ٹی ڈی کاوی سویلی وزیرستان لوور ضلع جمعیت علماء اسلام گوند مشر مولانا عبداللہ ندیم بنے دے بامی برید ذمہ وری یا تردا وقت پورے چاہ ہم مان لیے نہ دو خدا دے ہم جداوی چے دے جون پتیرا میاسک دینا پیجاندلی وسلاولے پر ڈازنو بنے وجل شوائی دے ضلع جمعیت علماء اسلام گوند مشر مولانا مرزا جان دے وجل ذمہ وری اسلامک اسٹیٹ یا دے داعش پنم پیجاندلی وسلاولے ڈالے مان لیے وا. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي یو مشر علي رضا وژل شوی دی. پولیس چارواکو ویلي پر علي رضا پرون د کراچۍ په کریم آباد سیمه کې هغه وروسته برید وشو چې نوموړی له خپل ګاډي څخه بهر ته واته. په دې پېښه کې یو ساتونکی د هغې یو ساتونکی هم وژل شوی دی. د بریز مواري لا چا منلې نه ده. نیاز علي معلومات راکوي.
د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو ډی آی جی آصف اجاز شیخ د پیښې سمدستي وروستو خبریالانو ته ویلي چې علي رضا هغه وخت دوه وسلوالو په نښه کړې چې نوموړی د خپل بلټ پروف ګاډي نه وتلو او د ملګرو څنګ ته روانو. نوموړي په وینا چې وسلوال تښتېدلي دي او دوی د دې پیښې پلټنې پیل کړې دي.
دو بندے تھے 11 فائر کیے انہوں نے.
دو کسانو چې یولس مرمۍ فائر کړې دي. د 9 mm تماچې یولس مرمۍ توقي د ځای څخه ملو شوې دي. اوس په هغه کار روان دي. علي رضا په خپل بلټ پروف ګاډي کې دې ځای ته یوازې راغلی وو. دا د هغه خپل ځای وو. هغه به اکثر دلته راتلو. نن چې هغه څنګه دلته راغلی د ګاډي نه کوز شوې آصف اجاز شیخ زیاته کړي چې په پیښه کې څوک ککړ دي په دې څه نشي ویلی. خو نوموړي دعوه کړې چې ډېر زر به تورن ونیولی شي او د قانون منګولو ته به وسپارلی شي. بلخوا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې. د سی ټی ډي پولیسو مشر آصف اجاز شیخ ویلي چې د سی ټی ډي ټولو افسرانو ته ګواښونه کیږي او هم له دې له امله ډی ایس پی علي رضا ته یو بلټ پروف ګاډي هم ورکړی شوی وو. د پولیسو په وینا د ډی ایس پی علی رضا سره په پیښه کې نږدې ودانۍ کې د امنیتی ساتونکو سیکورټی ګارډ وقار احمد هم په ډزو کې سخت جوبل شوی وو چې وروسته بیا په عباسي روغتون کې ساور کړی دا. په کراچۍ کې د سی ټی ډي پولیسو ځای مشر راجا عمر خطاب بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي علی رضا د وسلوالو تنظیمونو لکه ټی ټی پی زینبیون بریګیډ نور مذهبي او قوم پرسته وسلوالو ډلو په ضد په لویه کچه عملیات کړي وو. نوموړي په وینا چې علی رضا د سی ټی ډي پخوانی وجلې شوی ایس ایس پی چودھری اسلم نزدې ملګری وو.
چودھری اسلم صاحب کے سٹارٹ کے ستے علی رضا صاحب
دی وای علی رضا د چودھری اسلم د ټیم د شروع عمل کرے وو. علی رضا د کراچی خار کې د وسلوال په ضد په کڼو عملیاتو کې برخه اخیستی. د تحریک طالبان پاکستان زینبیون بریګیډ د سن قوم پرست وسلوالو ډلو او نور مذهبي ډلو مهمه غړو په نیولو کې هم مهم رول بللې دي او د تیر یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو ډلو لخوا د سی ټی ډي افسرانو ته ګواښونه کیږي. راجا عمر خطاب په خپلو خبرو کې د کومې وسلوالې ډلې نوم وانغستو چې سی ټی ډي ته ګواښونه کوي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې یاد پیښه دا څرګندوي چې کراچۍ کې هم لوړپوري پولیس افسران د وسلوالو په نخ دي.
ډیر زیات په دې حملو کې تیزی راغلی. هغې نه علاوه بلوچستان کې واقعات شوي دي. یکه دوکه واقعات په نورو صوبو کې هم شوي دي. خو په کراچۍ یو ریلیټیولی لږ پرامن علاقه وه. د ډېرې مودې بعد دونه یو لوی افسر وژل یقینا نو د دې طرف ته اشاره ده چې کم تنظیمونه دي نو د هغوی ریچ کراچۍ ته دی. په کراچۍ باندې هغوی نظر دی او دلته د هغوی کسان موجود دي. کوم چې د موقع په تلاش کې بیا خپل کاروانې به کوي. یو دا خطر هم شو چې په کراچۍ کې نور واقعات هم کېدی شي.
بلخوا د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د صوبې د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار په برید کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره سمدستي ګامونو پورته کولو هدایت کړی دی او د ډی آی جی سی ټی ډي او ایس ایس پی نه راپور غوښتی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نو پوځي عملیاتو ضد مظاهرې شوې دي. دا مظاهرې په پېښور، د جنوبي وستان په واڼه او سرروغه، د اسماعیل خان ټانک په کوټه او ژوب او کراچۍ کې شوې دي. د غورځنګ غړو ویلي دوی نور په سیمه کې پوځي عملیات نه مني او که حکومت دا عملیات بیا هم کوي نو دوی به پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت ووهي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 2 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپوړو حکومتي چارواکو په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد به د عزم استحکام په نوم نوي عملیات پیلېږي. ګوهر مسید رپورټ راکوي.
پښتون ژغورنه غورزنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د ترخګرۍ په ضد د اعلان شویو عملیاتو خلاف مظاهرې کړې دي. د غورزنګ مشرانو غړیو او پلویانو د اسلام آباد په ګډون د خیبر پختونخوا په پېښور د جنوبی وزیرستان په واڼه او سراروغه ډیرا اسماعیل خان ټانک د بلوچستان په کوټه او ژوب او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. د کراچۍ د مظاهرې پر مهال د پی ټی ایم یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې ریاست پښتانه هر ځل د منفی کاروبار لپاره استعمال کړی دی. د زیات کړه
زمانو ډاکټر مصطفی کمال دی، زه د سند د پی ټی ایم صوبایي ممبر یم. تیر څومره هم پرشنونه شوي دي، دی موږ وطن ته نقصان راکړی، زموږ ژبان ته نقصان راکړی، زموږ پښتون قوم ته یې نقصان راکړی، زموږ وسایل پکې لوټل کېږي، زموږ وطن پکې ړنګېږي. یعنې که د تیر شل کاله چې کومه پرشنونه وشول، که دې موږ ته فایده راکړې وای، د دې موجوده پرشن به هم موږ حمایت کړی وای. خو موږ ته دا معلومه شوله چې تیر په ډول چې کومه پرشنونه وو، دا به هم په دې ډول پرشنونه وي.
د پی ټی ایم مشران وایي چې که حکومت د دې احتجاجونو نه پس هم فوزی عملیات جاری وساتل، نو موږ به په اسلام آباد کې پوخ پرلت پیل کړو.
زما نوم وسیم خان داوړ دی، د نارت وزیرستان سره تعلق لرم او دلته په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د میډیا کوآرډینیټر یم. دا اوس چې کوم دی یو اپریشن د نام ورکړ د استحکام په نامه باندې، او بیا په پښتونخوا کې چې کوم د بجلی لوډ شیډینګ دا ورسره ورسره په ډیورن لاین باندې چې کوم دوی د پاسپورټ دغه کوي، هلته هم د تورات نه هم میاشتونه پرلت نسته، نو دا د هی په حق لمنده د احتجاجونه کیږي. که چیرته دا چې کوم دوی یو نوی اپریشن ته نام ورکړ، دا که چیرته دوی دا مطلب کول غواړي، نو زمونږ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو هم فیصله دغه ده چې انشاءالله به یوه ټول په شریکه دلته اسلام آباد ته راځو او یو کوخ پرلت بدلته درنه به کېنو انشاءالله.
په مظاهرو کې د نورو سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو هم ګډون وکړو. د مشال ریډیو سره په دې پوښتنه چې کپوزی عملیات و نشي، نو د ترهګرۍ لار به څنګه نیوي شي، نو د عوامي ورکر پارټۍ یو مشر وویل چې ریاست ته پکار ده چې خپلې پالیسیو کې بدلون راولي. د زیات کړه
پروفیسر شاہ جہان وغڑپال نے میرے ملک کے سرور کروڑوں بچی سے اسکول نہ بہار دی اور دغا شان پہ مدرسوں کے 70-75 لاکھ معشومان سے کمرے اغب کے بغیر تعلیم نے بازی کی داغی براتون کے افسروں کی صفادیت نشتہ دا فوجان دا پاکستان جی دے ملک 83% بجٹ خری دی دے دا خپل بجٹ نہ دا تعلیم بجٹ زخبرہ پروفیسر بادشاہم جگا 1.75% آف دا جی ڈی پی دے آغا دے زیاد کی آغا دے 10% کی تب یا گورا جی بدے ملک کی امنیت راضی.
د غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای په 3مه په باجوړ کې په بامی 14 کې د پخوانی سنیټر هدایت الله په ګډون د 15 کسانو تر وژنو ورستا په بیان کې ویلی ول چې د جولای پر 3مه با په ټول هیواد کې مظاهره کیږي. یاد دوی چې د جون په 22مه پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړ پوړي کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد به د عزم استقام په نوم عملیات کوي. تر هغې وروسته اکثر حکومتي مخالف ګوندونو او قبایلي مشرانو د عملیاتو مخالفت وکړو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د پېښور د پندو تانې پولیس وایي په قاضی آباد حیدر کالونۍ سیمه کې د مسکان په نوم یوه 3 کلنه نجلۍ د چړو په گزارونو وژل شوې ده. پولیس ویلي د ماشومې د مور لخوا د رپورټ تر درجېدو وروسته یې د ماشومې پلار گرفتاره کړی دی. د پولیسو د بیان تر مخه د نجلۍ پلار منلی چې د غریبۍ او بېروزګارۍ له لاسه تنګ شوی و، ځکه یې خپله لور ووژله. د نجلۍ ماما دعوه کړې ده چې ملزم ایاز خان تر دې وړاندې هم د خپلو لورونو د وژلو هڅې کړې وې خو کامیابه شوې نه. تفصیل د خالد نیاز په رپورټ کې.
د وجلې شوې ماشومې مسکان ماما رحیم سید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جولای په 5مه د سکار پسې تللی و چې خور ورته د مسکان د وجلې خبر ورکړو. دی وایي چې ملزم ایاز به د خور هم وهله ټکوله او کار روزګار یې نه کولو او آیس نشبای کولا. رحیم سید زیاته چې د مسکان نوري سلور خويندې او دوه رونه دي او دا خويندو کې تر ټولو کشروا. د متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې ملزم ته دې سخت سزا ورکړي شي.
کورن تاسو کو د خورن دای ویل د ماده مازیګر موږ کولو دې دوران چې څنګه چې څنګه نور ما شمال روز کولو نو دا مقابله د څنګه مسکان نو مسکان نو د څنګه مسکان به ګرځي د مسکان تر بل نور ما شمال روز کوي او مسکان نشته دي نو دې دوران چې زه په طب باندې وخت نو دا ما خاوند آیا زول دی د اکبر هغه تر چې کوم دی لا ختاره دا او دا ختاره چې کوم دی کوم جوه نه جنګا دا او چې بار اول وخت لمه نو نه کوم مسکان په دې کې چې دا نه تر پرته دی زه حکري دا
بلخت خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر وایي چې د ټولنیز او معاشي مسلو لوجه د خلکو ذهن باندې بوج سیواشي چې لوجه دا قسمه پیخي مخې ترازي دی وایي چې ماشومان په اسانۍ سره په نخ کې دي شي عمران ټکر وایي چې زیاته آبادی او د جنکو بوج ګڼل کېدل هم د دا قسمه پیخو یو وجه کې دي شي
زمونگا کمی منفی رویه چی ماشومان جرکو طرف تا دی همیشا آغی چی دینو یا بوج گرنه لیکی گی او داغی دا پا مختلف شکلونو که دا زان خلاصو رو کوشش کئی ناغا مختلف دریه دا واده پا شکل که دیشی داغی دا پا پردو کورونو که دا کار اغسطلو شکل هم کی دیشی او دا خیر خیرات پا اغسطلو شکل هم کی دیشی او داغی بڑی را
ماهر نفسیات ارشی ارباب وای چې کوم خلک هم د خپلې کورنۍ کسوجنی هغه سناسه طریقې سره د دماغی رنس کاروي مشال ریډیو سره خبرو کې ارشی ارباب زیاته کړه چې ذهنی ناروغو سره سره نشي او کورنۍ جنگ جګړې هم د دې پیښو سبب ګرځي
خامخا د پرسنالټی بدل شوی چې هغه ته به د ډایګنوزیس د ټریټمنټ ضرورت وو هغه نه دی کړی دا غي نقصان سو شو چې هغه خپل ماشوم مړه کا نو خامخا د ځوانې لږ زیات ډیپ ابزرویشن پکار دی چې د دې ډیپ انالیسس او شي چې دې بنده د بیماری مخه تراشي او هغه باندې فردر ریسرچز او کارو شي چې وګوري شي چې دې بیماری کې نور څومره خلک مبتلا دي او ان فیوچر هغه نه هم داسې کېدی شي
د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم ساحل لخوا د انساني حقوقو کمی کمیشن په مرسته جوړ کړی رپورت کرول نمبر سرمخه کال 2023 کې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د 1100 ماشومانو د حقوقو خلاف ورزي شوې دي راپور کې ویلي شوې دي چې دغه کال کې په مجموعي توګه 1212 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوې دي چې پکې 2255 چینکۍ او 1922 هلکان شامل دي خالدان یاز مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پولیسو او کورنیو چارو محکمو پرون په بیان کې وویل چې د محرم د ماتمی جلوسونو د امنیت ساتنې جلوسونو لپاره 15 ضلع ډېرې حساس دي یعنی دغه د امنیت لپاره ډېرې حساسې ګرځول شوې دي د حکومت لخوا په دې ضلعو کې پېښور کواټ کورمه هنګوډ اسماعیل خان شامل دي د بیان تر مخه په حساسو ضلعو کې د محرم د 9 او 10 لپاره د پوزي او نیمه پوزي ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه هم هدایات شوي دي تفصیل غلام غوث را کوي
د خیبر پختونخوا د کورنۍ چارو د محکمې لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د پېښور کورمی کوهات هنګو او ډیرای اسماعیل خان ضلع ډیری حساسی ګرځول شوی دي او په دغه ضلعو کې د محرم د 9 او 10 د ماتمی جلوسونو او مجلسونو د امنیت ټینګولو لپاره د پوزي او نیم پوزي ځواکونو د ځای په ځای کولو سپارښتنه هم شوې ده بلې خواته د امامیا سکاوټس په نوم د اهلي تشعی د ځوانانو د تنظیم مشر ارشاد حسین د جولای په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د جلوسونو او مجلسونو د سکیورټی لپاره دوی په خپل هم یو پلان جوړ کړي او د امامیا سکاوټس ځوانان به د جلوسونو پر مهال ولاړ وي او غیر متعلقه خلکو ته به جلوسونو ته د ورنږدې کېدلو اجازه نه وي
محمود سره امام برګوانی دی او خصوصا حکومت مجلس دی ګن هغه د اریا لکه خپل اسکورټس ګروپونه جوړ دي سکیورټی به پولیس سره موږ خپل هم کو
امنیتی ادارو او پولیسو په پیښور او نورو خارونو کې د دکاندارانو او تاجرانو سره هم مشاورت کړی دی په دغه اړه د خیبر پختونخوا د تاجرانو د تنظیم مشر ملک مهر الهی مشال ریډیو ته وایي
صبح کې چرته هم د مجالس کېږي جلسې کېږي جلوس کېږي زموږ صدو حضور صاحبان سے کم دی آئی دا بازار یونین صدر رزش پہ التا موجود ہی اور دا پولیس سرا تعاون کئی اور چرتا تو مدد ضرورت ہی مدد ہوں کئی کیا فائدہ ہو جو چاویلے 15 روزے دے اور چاویلے 10 روزے وہ بازار بند ہی دیکھ کے صداقت نہ ہو
پا پاکستان کی دا محرم میاشت دا جولائی دا اتمی نیٹین پیلی گی او پا دے حساب دا شروع ارز با پا پاکستان کی دا جولائی پا واللسم نیٹا المنزلی کی گی
مشال ریڈیو داردون کو پا پی خور کی دا مخام شپگنی میں بجی شوی دی دنن روزی لند خبرونا در تاورو د پختون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ګیلمن وزیر چې بیګاور باندې په اسلام آباد کې ځینو کسانو حمله کړې وه او هغه سخت ټپي کړې و. دا مهال دغه ښار په پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې پر ګیلمن برید پر ټولو پښتنو برید بللی دی او د اسلام آباد له پولیسو غوښتي چې بریدګر زر تر زره ګرفتار کړي. د اسلام آباد پولیسو ویلي چې دغه حملې یا دغه پیښې اف آی آر یې درج کړې دی. جمعیت علماء اسلام فی د جنوبی وزیرستان یو مشر مولانا عبداللہ ندیم پرون د سڑک غاړې لوبه می بریدا بچ وتل دی. نو موړي دن مشالډو ته ویل چې بریدا ور باندې پرون مازیګر پازم ورسک سیمه کې غمال شو کله چې د پخپل موټر کې کور ته پر لارو. تر اوسه د بریدا ذمہواری کوم وسلوار ډلې منلې نه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شو ازم استحکام پرون د پوځي عملیاتو ضد مظاهری کړی دی. د غورځنګ غړو پلویانو پرون د اسلام آباد په ګډون په پیښور د جنوبی وزیرستان په واڼه سره روغ او د داراز په اسماعیل خان ټانک کوټه جوب لورلای کراچۍ او نور ښارونو کې مظاهره وکړي. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو هم د ازم استحکام عملیات مخالفت کړی دی خو حکومت او پوځ وایي چې دا عملیات د پاکستان کې د سخبریزۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندې په اسلام آباد کې د پاکستان له لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې ګراندې په مشرۍ پلاوي د دې وزارت له وزیر امیر مکام سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان پخوانی محلي حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې د ټولو بې اسناده بهرنیانو ته چې اوس اکثریت یې افغانان دي د هغې میاشتې تر پایه پورې له هېواده د وتلو غږ کړی و. 14 نومبر لومړی څخه د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړی دی چې لا هم روان دی. او اسرائیلي ځواکونو نن د غزې پر ښار برید کړی او له بېلابېلو لورو یې ګڼ ټانکونه د ښار مرکز ته لیږلي دي. د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرې ګرځول شوې ډلې حماس تر واک لاندې د ولسي بیړنیو خدماتو ادارې ویلي باور لري چې د غزې ښار په ختیځه برخه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پرا شو بل موضوع ته. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د مارین لپن سخدریزه خلاصي ګوند نه یوازې د اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی بلکې د دویم پر ځای دریم مقام ته کته شوې ده. په فرانس کې د جولای پر 1 د ولسی جرګې لپاره انتخابات وشول او نتیجې ښیي چې د نېشنل ریلی یا ملي غونډې په نوم خلاصي ګوند ښایي اوس تر یو نیم سل پورې څوکۍ وګټي. په دویم پړاو کې تر ټولو زیات څوکۍ د کیڼ لاسو ګوندونو ائتلاف ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د مارین لپن ګوند او پلویانو د جون پر 1 په لومړي پړاو کې تر ټولو زیاتې رای ګټلې وي. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی څانګې د رپورټ مهمې برخې اوروي.
د اټکلونو برعکس د فرانسې د سخدریځې خلاصې سیاستوالې مارین لپن د نېشنل ریلی یا د ملي غونډې په نوم ګوند د پارلماني انتخاباتو په 2 پړاو کې د اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلې دي. د هغه هیواد ولسی جرګه 500 څوکۍ لري او مخکې داسې اټکل کېده چې نېشنل ریلی به تر 200 زیاتې څوکۍ وګټي خو داسې ونه شول او داسې ښکاري چې اوس به تر 1.5 پورې څوکۍ ترلاسه کړي او په دې توګه په پارلمان کې دریم ځای ونیسي. د دې پر ځای په وروستیو کې جوړ شوي کیڼ لاسي اتحاد تر ټولو زیاتې او بیا ورپسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د یووالي په نوم منځلاري ائتلاف زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په کیڼ لاسي جبهه کې زرغون ګوند، ټولنپاله ډیموکراټان، کمیونستان او د ژان لوک میلانشون نه ټیټېدونکي فرانسه ګوند شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 1 د ولسی جرګې د لومړني پړاو په انتخاباتو کې د مارین لپن ګوند او پلویانو څه باندې 33% رایې ګټلې وې. تر دې وروسته د چپلاسیو ائتلاف 28% او د ولسمشر مکرون ائتلاف 21% ووټونه ترلاسه کړي ول. نو په دې یوه اونۍ کې څه وشول چې د لپن خلاصه ګوند او ملاتړ یې له لومړي مقامه 3 ځای ته پریوتل. په برسلس کې د مشال راډیو خبريال وایي چې لومړی خدای دا چې په پارلماني انتخاباتو کې شاوخوا 85% فرانسویانو رای وکارولې. دا په 21مه پیړۍ کې د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو تر ټولو لویه فیصدي ده. د کمپین پر مهال بیلابیلو کیڼلاسو او منځلارو سیاستوالانو ټینګار کاوه چې د دې انتخاباتو نتیجې د هیواد پر سیاست خورا لوی اغیز لرلی شي، او داسې ښکاري چې دې څرګندونو د لپن د سختریزه خلاصي ګوند مخالفان تحریک کړل. دویم، په څه باندې 200 حلقو یا حوزو کې د جمهوریت جبهه په نوم د یادیدونکو چپلاسو ګوندونو ترمنځ نارسمي خو بریالۍ همکارۍ دې ته لاره هواره کړه چې د هغوی نماندانو د لپن کاندیدانو ته ماتې ورکړه. په برسلس کې د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې خبریال وایي چې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو لومړنیو پایلو په اروپایي ټولنه کې سیاستوالان او خلک یو څه آرام کړل، خو لا هم خبره ختمه نه ده، ځکه چې په پارلمان کې هیڅ ګوند یا ائتلاف د حکومت جوړولو لپاره اکثریت نه دی ترلاسه کړی. له دې پرته نتیجو د ولسمشر مکرون د واکمنۍ لپاره هم مشکل پیدا کړی دی، ځکه چې په ویشلي پارلمان کې مسودې په اسانۍ نه منظوریږي او د هغه منځلاري پلویان او کیڼلاسي سیاستواران له یو بل سره اختلافات لري. نو په داسې حال کې د یو ائتلافي حکومت جوړېدل به نور وخت ته اړتیا ولري او په دې لړ کې به خبرې اترې دوام لري. د قانون له مخې مکرون تر یو کال پورې د بل ځل لپاره د پارلماني انتخاباتو اعلان هم نشي کولی. د مشال راډیو خبریال زیاتوي چې دا پایلې دا معنی نه لري چې لپن به اوس یوې خواته ناسته وي او د نویو پارلماني انتخاباتو لپاره به انتظار باسي، بلکې هغه ښایي اوس په 2020 زیږیز کال کې په کېدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریا لپاره تیاری کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د ننګرهار سوداګر وایي د پاکستان له لوري پر وارداتي مالونو د ټکسونو د لوړوالي لامل د تورخم لارې د دوی سوداګریزي چارې ټکنه شوی دی. په دې ولایت کې طالبانو د حکومت د ګمرک یا کسٹم مسولین هم منی چې د تورخم لارې واردات کم شي، خو زیاتوي چې د صادراتو کچا بیا لوړه شوې ده. نورحال زمونږ د خبریال په دې رپورټ کې
د ننګرهار سوداګر وایي لکه نه چې د پاکستان حکومت د دوی په سوداګریزو وارداتي مالونو تعرفه یا ټیکس لوړ کړي، ورسره د وارداتو کچه کمه شوې ده. د دوی په خبره سو میاشتې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت موین په کابل کې له طالب چارواکو سره منلې و چې په کراچۍ بندر کې به د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتی ستونزې حل، بند مالونه به یې آزاد کړي، بانکي ضمانت او د 10% ټیکس ستونزې به یې حل کړي. خو د ننګرهار د سوداګرۍ خونی یو تن مسول زلمی عظیمی وایي چې تر دا مهاله پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرو د ستونزو پر وړاندې عملی ګام نه دی پورته کړی.
پاکستان حکومت دا کوم اوکړه چې دی کړې دي ته دی رسیدګي نه دی کړی. دغه وجه نه تجارانو مثلا سل کانټینر او مال راوړل دا بغیر د بانک ګارنټي به مخکې دی خلاص. اوس بانک ګارنټي کې دومره مونږ پیسې لرو چې مونږ مال واخلو، دومره پیسې مونږ نه لرو چې په بانک ګارنټي کې کیږو. دغه وجه نه مالونه کم شوي دي. دا غوایت هم صدمه لیدلې. بل دا دی چې په بنادر کې وخت په وخت پاکستان دخوانه مونږ ته ستونزې ایجاد شوي دي.
په تورخم کې د ترانزیټي اموالو لیږدونکي ډریوران هم افغانستان ته د وارداتي مالونو له کموالو شکایت کوي. یو تن لارې چلوونکي آفتاب وایي
میاش کې درې پیرې شوې، اوس یوه پیرا شوې. نو راډي مورو شوم مشکل جوړ شوای دا مولونو د روډونو کله کله بند وي، ډیر مشکل د تورخام رګېټ نه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ګمرک ریاست مسولین هم مني چې د تورخم لارې د افغان سوداګرو د وارداتو کچه کمه شوې، خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د ننګرهار د ګمرک رئیس محمد خالد عمر وایي چې پاکستان په افغان سوداګرو تاروپل وړکړي، نو ځکه افغان سوداګر واردات له بدیلو لارو کوي. نو موړې وړاندې وایي
پاکستان سره د پخوا په
پرتله خو د وارداتو کچه کېدی شي څه سره کم شوي هغه هم پروش کال چې دی په واردتموالو باندې ترانزیت چې دی په خبره کې راځي افغانستان ته په هغه باندې لس سلنه کمیس چې دوی وضع کوي نو په هغه کې تجارانو خپل مالونه اکثریت چې بهر بندر تړولي دي په هغه باندې راځي نو په وارداتو کې تبن یو څه کمی بسر راغلی صادرات اضافه شوي دي.
خو افغان سوداګر وایي چې د بدیلو لارو پر ځای د سوداګریزو اموالو انتقال د تورخم له لارې په کم وخت کې ترسره کیږي. افغان چارواکي دی له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې حل او سوداګریزي چارې دی له سیاست نه جدا کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پا youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی. منگ تر وصل 9,000 زیات ویڈیو گانی خبری کری. دا لڑی دوام لری او ہر ورز نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو. لمشال راڈیو سر عمل گری شئی.
تاسو مشال ریډیو دا وخت اوري. د خوست په تڼیو کې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هڅو د دوه کورنیو ترمنځ 1.5 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوې ده. دغه دښمنۍ ښکېل لوري د روغې جوړې ته خوشاله دي او وایي د بدیو ژوند له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره ملګری وي. دوی له نورو هغو کورنیو چې دښمنۍ لري غواړي چې د قومي نرخونو څلو او رواجونو په رڼا کې خپلو بدیو ته د پای ټکی کېږدي او یو آرامه ژوند ته مخه کړي. نورحال نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې راکوي.
په دې وګړه دښمنۍ کې د دواړو لورو یو یو کس وژل شوی وو او دواړو خواو ته ځینې نور مالی زیانونه هم اوریدلي ول. قومي مخور اول خان کاروان چې د نورو ځایي خلکو په ملتیا د دې دښمنۍ په هوارولو کې هڅې کړي مشال راډیو ته وویل
بعدي چې دا ډېره د بد برخه دو دا سړی په دماغ سړی په زړه په ټوله کورنۍ نه بوجوي. سړی ته هېڅکله په خېب کې آرام نه ورچي په ویښه آرام نه ورچي مړی خوا نه ورکوي چای خوا نه ورکوي ډېره بده زندگی وي. مو ته د جوړ دی بدی چکیم دی هغه د درد د متمالم ده په مبدې تر شوې دي. وېس مې په هر بچي بچي نه په هر مې پرد نه په هر مسلمان نه یې بدې په شختن نه ډېر ځل بده کې ډېر په درد کما وېس ځړ دې خلاص ته کوشش کما چې دا سوي چې هغه بدې چې دې تاسو په دسته بدل کما هغه بد ته یې پای ټکی کې کما.
د مسلحینو او منځګړو لیډل یو بل قومي مخور اصل خان وایي په روغه جوړه کې تر مشرانو نور څوګه غزمن نه تمامېږي.
چې کومې مشر نه وي یس دا څه کې جوړه نشي کومې مشرانو به جوړا کو کومې مشرانو په اصول د وطن په قانون یا دا به د می کچ تمرا واسي د امر کوشش پکې یا په زیر یا په سور یا په سناتی اتا به یا میګ با کومه کی شکل جوړاوی نه سره به میګ کومه تر غوړي ته څنګه خلک پر غوړي اشړه به او راوي سره.
یا د دښمنۍ د تنې د نریز د سیمې د اوسیدونکو سخی مرجان او امیر تاجری خان د کورنۍ تر منځ و. یاد کسان د دښمنۍ په پای ته رسیدو خوښي څرګندوي او غواړي چې د دوی په شان نورې کورنۍ دي هم د مشرانو په منځګړیتوب بدی او دښمنۍ پای ته ورسوي. د بدی د یو لوري د کورنۍ مشر سخی مرجان وایي
زه دای داسې عزیزون وي چې په یو شکوره کندوله میږدې ماړی وه خو اخر بیا چې خدای جوړه کړه و میږ داسې الله ته سره ورسېدي. یس یس هغه عزیزګیری مې دو یا مو هغه ورېرګیری دوی دی سره.
د دویمې کورنۍ یو تن مشر امیر تاجری خان ویل د دښمنۍ تر ټولو بده پایله داده چې د یوې کورنۍ د ژوند ساحه تنګوي او نشي کولای په آرام زړه یو بل ځای وګرځي یا د خپلو خپلوانو په خوښۍ او مشکلو کې برخه واخلي.
یو د مشکل چې جوړ شي یو د خینه طرف ته تکلیف وي مشکل وي. دویم دغه مشکل ادو چې خپل د پردي مشکل دغه دي چې هغه ته چې وردرې مې پښتنه بیا کې دغه مشکل زیوتي بله د خلخونې طرف ته مشکل زیوتي دغه نه خو په ول طرف کې هغه نشته په دغه کې ګاټه نشته کې چې څیک هو وایي چې دغه نه به مثال بعد ورځ نه ګاټه وخلم.
یاد دی وی لوی پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې په بیلابیل لوی او وړو لانجو د کورنیو خیدونو او قومونو ترمنځ ځینې بدای موجود دي. خودخاری او هوار سیمو پر طلبیا په غریز سیمو کې د خلکو ترمنځ دښمنۍ پیخي ډیر دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګراندی د مال پاکستان په سفر دی. هغه پرون په پیښور کې د افغان کډوالو د عالی شورا له غړو د کډوالو له مشرانو سره ولیدل. په هغه موقعه افغان کډوالو له ګراندی سره خپلې ستونزې شریکې کړې چې پکې د پی آر کارډونو مودې غځول، تعلیم او ځینې نورې شاملې وې. بلخوا د کډوالو د عالی شورا غړو ویلي چې فلیپو ګراندی ورته د ستونزو د هواري او د غول اړوند ادارو سره یې د شریکولو ډاډ ورکړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې مشر فلیپو ګراندی د جولای په 8 پیښور کې افغان کډوالو عالی شورا او د هزارې ډیویژن هرپور افغان کډوالو کیمپ کې نارینو زنانو کډوالو سره ملاقات وکړ او دوی ته ورپې خستونځو باندې ورسره خبرې وکړې او ژمنه وکړه چې په دې اړه به د پاکستان چارواکو سره هم خبرې وکړي. د یاد ملاقات په اړه د یونیچر ویاند قیصر پردي مشال لیډو ته وویل
پیښور کې او په هرپور کې کیمپ کې د افغان کډوالو سره ملاقات وکړلو. په دغه کډوالو کې هغه خلک چې سره پی آر کارڈونه دی هغه خلک هم په خوانی چې کوم دلته اوسی او په دې کې هغه خلک هم چې کوم دلته د 2023 یا غیر پس کوم راغلی او دا کوم خلک دي دی وته خپل چې کوم ستونزې دي هغه وته وړاندې کړل او هغه د واورېدو او د وی چې دغه چې کوم ستونزې هغه نه خبر هم دي. خو بیا هم لکه هغه به چې کوم چارواکو سره ملاوي اسلام آباد کې دوه ورځې به دیانتې نو هغه کې به دا هغوی سره به دا ډسکس کړي.
په پیښور کې د کډوالو سره ملاقات کې برخه اخیستونکي د افغان کډوالو د اهلي شورا غړي صدا غا مشال لیډو ته ویل چې ډېر ګټور ملاقات وشو او د دوی ستونزې واورېدلې.
نن زمونږ د مهاجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کېنم او په دې مواردو به سره بحث کوم. چې هغه مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکستنشن چې دغه کله د اکستنشن کله دوه میاشتې کله شپږ او کله اته نو د دې غوښتنه ته نو وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکستنشن کیږي په دې کې وخت ډېر راکړي. نو د تعلیم په بس کې وو همدغه چې نوی راغلي مهاجرینو د هغوی په بس کې وو او همداسې دغه ACC کارتونو د هغوی مشکلاتو چې هغې حیثیت د پی آر کارتون نه کم دی چې دا په یو دانداز کې د هغې سره حیثیت برابر کړي او نسیار خپل ځان سره واخلي. خو ملاقات ماشاءالله ډېر ښه.
نوموړي زیاته کړه چې دا مهال پاکستان کې افغان کډوالو ته یو شمېر ستونزې دي چې دوی فلیپو ګراندی ته وړاندې کړل دي.
پاکستان چې دی افغانانو ته اوږده میلمه پالنه وکړه چې څو څلور برسونه زیاته ده د دې نه یو نړۍ مننه د میلمه پالنې نه. او مشکلات د مهاجرو ډېر زیات دي. یو خدا مشکلات وي چې کیمپونه دي کیمپونو والا ځمکې ګران شوي مالکان کیمپونو کې خلک تنګي. د تعلیم بخش کې دا د کارټون اکستنشن چې نه وي نو هغه ته داخله نه ورکوي او چې په کوم وخت کې اکستنشن هغه ټایم ختم شي او ټایم په کارت کې ختم شي نو هغه نه بیا اگزام هم نه اخلي او همداسې بې سرنوشته پاتې شي. نو مشکلات ډېر زیات دي. دا مشکلات ټول فلیپی ګراندی ته وویل شو.
د افغان کډوالو د شورا د متحده قومونو د کډوالو نړیوال ادارې نه دا غوښتنه هم وکړه چې کوم رضاکار خلک واپس افغانستان ته ستنېږي هلته د مالیې ډېر زیات کمی دی باید دوی ته عمله زیاته کړي شي چې په اسانه او په غټه شمېره کې کوم خلک واپس تلل غواړي لاړ شي. د دې ملاقات وروسته یونیچر مشر په پیښور کې د سرحدي امور وزیر امیر مقام سره هم ملاقات وکړ او د کډوالو په ستونزو د دې په اسانتیاو او دغه ستونزو د هواري په اړه سره خبرې وشوې. امیر مقام مطبوعاتي څانګې لخوا مطبوعاتو سره شریکې شوې خبر پاڼه تر مخه په خپلو خبرو کې د سفران وزیر ویل چې په نړۍ کې د شخړو او جګړو له امله د کډوالو یا مهاجرینو ستونزې سیوا کیږي نو ځکه مهاجرینو ستونزې هوارول لپاره د شخړو او جګړو هوارېدو ته پاملرنه پکار ده. د یونیسیر د شمیرو له مخې په پاکستان کې یو دشلکه افغان کډوال میشت دي چې اکثریت یې په خیبر پښتونخوا کې اوسیږي. د یادې ادارې په وینا پاکستان کې شوخه 14 لکه افغان کډوال د مهاجرت کارډونه یا پروف آف رجسټریشن کارډونه لري او 13 لکه نور افغان ثبت نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې شوخه 8 لکه کسان د افغان سټیزن کارډونه لري چې د وګړو د نوملیکنې شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې یعنی نادرا ورته د سرحدي قبایلي چارو وزارت په وینا ورکړي دي. د یونیچر مشر په خپل دوره کې د نورو پاکستانی چارواکو او د راز د بشري او پرمختیايي چارو د ادارو له شریکانو سره ګوري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس پر شو بل رپورټ ته. د نړۍ هغه لس هیوادونه چې پکې پاکستان او افغانستان هم شامل دي، د موسمی بدلون له وجې زیات اغیزمن شوي، بدل شوي دي. د هیواد د نورو سبو پرنګ په خیبر پختونخوا کې د موسمی بدلون سره ګڼې ناروغۍ خپریږي. د صحت چارو یا روغتیا پالانو ویلي چې دا ناروغۍ تر ډیره په ماشومانو او د زاړو عمر لرونکو خلکو ته لګي. دا چې د موسمي بدلون له وجې دا کمی ناروغۍ خلکو ته لګي او د هغې نه د حفاظت لارې چارې څه دي، دا به د اسما ګل په دې رپورټ کې واورو.
پاکستان له موسمي بدلون ځپلي شوي لس هیوادونو کې شامل دی. دغه څرګندونه د موسمي بدلون په لړ کې کارکوونکي ګلوبل کلایمټ ریسک انډیکس کې ښودلې شوې. د دوی لخوا په کال 2022 کې ترسره شوې سروې له مخې موسمي بدلون له وجې د سا، زړه او سرمنې د بيماري په شمول یو شمېر رنځونه خپریږي. د هیواد د نورو صوبو په شمول خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون له وجې ناروغۍ زیاتې شوې او په خاصه توګه ماشومان او د ډیرو مرخلک یې زیات ښکار کیږي. د نوخار اوسیدونکي 38 کلنه مهرین چې د څلورو بچو مور ده، مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو دوه درېو کلونو راهیسې یې بچی زیات نه جوړه کیږي. خیال هم ډېر ساتو، کله هیټه خرابوي، کله پیزه یا کله سینه خرابوي. په ماشومانو موږ نه پیږو، ډاکټر لیمبوزو خمشي دوباره ډېر زر زر نه جوړه کیږي، په پته نه پیږو چې دا څه وجه ده. دا چې د موسمي بدلون سره د انسان په صحت څه اغېز پرېوځي په اړه یې پېښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر اظهار الله مشال ریډیو ته ویل د موسمي بدلون خپل سری کوم چې د سیلابونو او طوفانونو په صورت کې مخې ته راځي او هم دغه وجه ده چې د اوبو او هوا د لارې جراثیم خپریږي او د مختلفو ناروغو سبب جوړ شي.
موسمی تبدیلیانو کې ټمپریچر یعنی حرارت زیاتېدل، دغه شان په موسمی تبدیلی کې د سیلابونو راتلل یا د زیات بارانونو راتلل هم شامل دي. ماشومان داری چې هغه د زیات حرارت په وجود کې کې او دس او د دې ماشومانو په جسم باندې دغه شکل کې اثرات غورځولی شي، اوبو کمی راتلی شي. نو خاص کر هغه ماشومان چې کم سکولونو ته ځي، نو سکولونو کې هغو ته اوبه ورکول یا د هغو لپاره د اوبو انتظام کول یا د هغو لپاره داسې کمرو بندوبست کول چې کم پاره کې ټمپریچر ټیګي. دغه شان زیات عمر خلک چې کم دی اداغو په وجود باندې منفی اثرات چې کم دی هغه کې دی شي. پاره کې هم ډی هایډریشن شامل دی، یعنی دا په وجود کې د اوبو کمی راځي.
اظهار الله ډاکټر دا هم ویل د زیاتې ګرمۍ یا بارانونو په وخت ناروغۍ په صورت کې په وخت متعلقه ډاکټر لا باید چې تګوشي، نو په وخت به د رنس تشخیص او علاج ممکن شي.
کم خلق بهر اوزی نو اغو زیات مشروبات یا دیسیزون استعمال کوي، کمزه کې کار روزگار کوي، په کار چاغه خپل دسی او سوري په ځای کې وکی یا زیات ټایم چې کم دی اغه نور ته نه تیرې. دغه شان کاغو ته پته ولګي چې دغه په وجود باندې اثر کیږي، اغه ته تبرات ل شروع شو، اغه باندې الټه لګي دل شروع شو، وو نږدې چې کم هسپتال لې زر تر زر دغه سره رابطه کولای شي.
د صحت چارو ماهرینو په خبره چې د بجلی او تودوخه ډیره پرخه سکرو تیلو او په گیسونو چلیږي، کم چې په هوا کې د آلودګۍ خپرولو یو وجه ده، نو باید چې په زیاته شمیره کې ونی بوټي نال کړل شي او هم په دغه سبب کېدای شي چې موسمي بدلون کې په انساني صحت پریوتون کې منفی اثر کې کمی وشي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال آر اي ډي اي او ولیکي.
نن سبا د لویانو ته څنګه ماشومان هم د موبایل ټلیفون استعمال زیات کوي. روغتیا پالان وایي د ټلیفون د زیات استعمال له وجې د ماشومانو پر صحت منفي اثر پرېوځي. په خیبر پختونخوا کې ځینو میندو مشالو ته ویلي چې ماشومان یې ټول ورځ موبایل ټلیفون ته ناست وي او له دوی سره ډېرې کمې خبرې کوي، او د دوی په خبره چې ماشومان یې په دې توګه له جسماني یا فزیکل کارونو پاتې کیږي. دا چې په ماشومانو کې د موبایل ټلیفونونو انټرنیټ د زیات استعمال مخنیوي څنګه کېدای شي، دا به د خالد نیاز پر رپورٹ کی بورو.
بتاؤ اسکول کی فیس کتنی ہے؟ بتاؤ
انکل، یہی کوئی 20,000.
دغه आवाज د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی.
دغه کارټون د خیبر پختونخوا نو خاډ ضلع شپږ کلن علی ګوري چې د ده د مور اسما په خبره دغه یې درېمه ګینټه وه چې موبایل یې د سترګو نه اخوا کولو. د اسما په خبره زوی یې د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ترې سبق او خواړه پاتې وي.
وړو ته یو روټۍ جوړه کړې، مثال خبر روټۍ ته هېری او موبایل کې اختی، خاطر ماترم ختم شو، په مورم گزار کوي چې موبایل ته اخلي او روټۍ چته را پاسه نو روټۍ نه را پاسي، بس موبایل کې اختی. زمام زوی دی بس موبایل کې اختی، روټۍ موټۍ چته را پاسه روټۍ خوره نو روټۍ نه را پاسي او بس بد بد براته ګوري چې موبایل ته والم بس گزار را باندې کوي.
د اسما پشان د پیښور نشاهم فکر اوړی دا چې ماشومان به څنګه د موبایل استعمال پرېږدي. نشاوای بچی د موبایل نه بغیر روټۍ نه خوري.
اکثر دوی سهار کې چې ناشته کوي نو موبایل راکې موږ به ناشته کوو، چې موبایل نه راکوي موږ به ناشته نه کوو. د غرمې روټۍ دوی الله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوښې کارټون پې ولګي نو روټۍ خوري. چې اکثر ورته د غوسه شم چې دا مه کوې دسې موبایل بند کړي نو دوی ماته وي راشي ماما روټۍ را نه اوچته کې موږ ماړه یو موږ روټۍ نه خورو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سروسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیره 9.2 کروڑ شوې ده. د پاکستان پیډریاټک ایسوسیشن تر مخه پاکستان کې شپږ نه اتلس کالو پورې 80% ماشومان یو ورځ کې څلور نه شپږ ګنټو پورې سکرین ګوري. د اسوسییشن تر مخه زیات سکرین کتلو لوجی د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دي، ولی 50% داسې دي چې د نظر د کموالي، سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پیښور ډاکټر اظهار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو دپاره خطرناک بولي. دی وایي چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمیدی شي او دینه علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي.
چې دو سونه سکرین ټایم سیوا کیږي نو دو په نظر باندې هم اثر پریوزي. بل چې کوم اهم خبره چې کوم دا سي ماشومان دي چې هغه ټي وي سکرین زیات ګوري او هغه تر وخت نه چې کوم دی په ډراما موویز زیات دي سونه چې کوم دي هغه کانسټنت دا و مخ تر ازي نو دا و په بیهیویر او دا و په عادت اتوار باندې هم دا اثر پریوزي.
خیبر پختونخوا کې شل کالو رهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر وایي چې نوي ټکنالوژي د وخت ضرورت دی، پکار د هر انسان د دینا ګټي تر لاسه کړي. عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیاتره وخت د سکرین مخې ته تیریږي. عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوي ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده. والدینو له خپلو ماشومانو باندې نظر ساتل پکار دي.
غټ ذمہواری د مور او پلار جوړي یو خدای چې د ایمانی ټریننګ وکړي چې دی کم قسم مواد ګوري، څه ګوري، څومره وخت ګوري. بل دا چې راغی ټایمنګ چې دی نو هغه محدود کی، خاص محسوس وخت لپاره هغه ته لمیټډ کی.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب گنی چینن سبا وقت کی والدین دا موبایل زیاد استعمال کئی نوزه کا ماشومان هم دی کی اختشوی دی. داوائی چی والدین دا مصروفیاتو لوجی ماشومانو تا وقت نشیور کولی، کم لوجی چی ماشومان زیاد وقت سکرین تا تیرے. ماشومان سنگ دا سکرین نام نکی دیشی دی اڑبان دی ارشی ارباب وائی.
ډیلی یو اسائنمنٹ ورکوي چې سبا ستا دا کار دې چې تا دا وکړو زه تعالی انعام در کوم، خو انعام به بیا لازمی ورکوي. ا دې یو ټافی وی 10 روپے دی، 100 روپے دی، یا یو وړو کې شانتی گفت دی. هغه کې سوچي چې ماشوم دومره موټیویټ شي، دومره انوالو شي چې سکرین ټایم طرف ته دایي توجه ختم شي. تر څو پورې ټایم ټیبل نه سیټ شوی، تر څو پورې د ټی وی ټایمنګ چې دی ا فکس کړی نه وي او ماشومان سره هغه تر څو پورې فزیکل اکټیویټیز نه سٹارټ کړي ماشوم داسې نه مني.
د جرنل آف امریکن میډیکل ایسوسیشن تر مخه د موبایل فون سکرین زیات استعمال صحت باندې بد اغیز پریباسلی شي. داسې ماشومان چې د موبایل زیات استعمال کوي هغوی د غټوالي، زده کړو کمزوری او منفی رویو ښکار کېدی شي. ایسوسیشن وایي چې ماشومانو لا کم از کم یو گھنٹه د کور نه بهر میدان کې لوبې کول پکار دي. خالدان یاس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ